د غرمې 12:00 بجې د مشال ریډیو په یو بل خبري غړي کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د پاکستان د افغان طالب مشر ملا برادر د خلاصون اعلان په دې اړه د افغانستان د سولې د عالي شورا له ویان سره مرکه له کارپو سره څېړنه. د افغان ولسمشر حامد کرزي د سولې په اړه څرګندونې. د 2014 کال وروسته په افغانستان کې د پاکستان او هند د نفوذ هڅې. د سولې نړیواله ورځ. په خوست کې د یو قومي مشر وژنه او د شام حالات هغه څه دي چې پروانه غړي کې تفصیل درکو. خو په فایل کې به ګولایاس خبرونه وړاندې. لومړی د خبرونو سرټکی. پاکستان باندې د افغان طالبانو دویم مهم مشر ملا عبدالغنی برادر خوشی کړی. د پاکستان وفاقي کابینې د ترهګرۍ ضد قانون کې د لوی بدلونونو منظوري ورکړې ده او د شام حکومت د خپلو کیمیاوي وسلو د زیرمو تفصیلات د کیمیاوي وسلو د مخنیوي نړیوال سازمان ته ورکول پیل کړی دي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بارونو چارو وزارت وایي د افغان طالبانو دوی مهم مشر ملا عبدالغنی برادر بنن خوشی کړي. د بارونو چارو وزارت پرون په یو خبر شوی بیان کې ویلي ملا برادر د افغانستان د سولې او پخلاینی په بهیر کې د اسانتیا په مقصد خوشی کوي. افغان حکومت د پاکستان د دې پریکړې هرکلی کړي او د ولسمشر حامد کرزي ویان ایمل فیزی وایي د ملا برادر خوشی کېدل به د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. خو بلخوا د افغانستان د بارونو چارو وزارت ویان جانان موسازی وایي کچرتا ملا برادر پاکستان کې وي نو باید ارومرو له ده سره څوک ملاوېدلی شي خوندي وي او ځای ځایګۍ معلوم وي. ملا برادر چې له 2010 کال راهیسې په پاکستان کې بندي دی په 1994 کال کې د طالبانو د غورځنګ یو بنسټ ایښودونکی او د طالبانو د مشر ملا محمد عمر نږدې ملګری دی. پاکستان د دین وړاندې له کابل سره د امن بهیر مخ په وړاندې بوتلو په ترڅ کې درې دېرش افغان بندیان خوشي کړي وو. بلخوا د پاکستان فوج مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی او د استخباراتي ادارې آی ایس آی مشر جنرال ظهیر الاسلام له وزیر اعظم میا محمد نواز شریف سره پرون ملاقات کړی دی. په اسلام آباد کې د مشال راډیو د خبریال د خبر لمخې په ملاقات کې په ملکی صورتحال له وسلواله طالبانو سره د امن خبرو اترو او د استخباراتي معلوماتو په اړه خبرې وشوې. په بلوچستان کې د جمعې په ورځ په یوې حمله کې لږ تر لږه څلور پاکستاني فوجیان ژوبل شوي دي. د حمله کوټې ته نږدې په بولان سیمه کې د سرحدي ملیشو پر یو غزمی وشوه. ملیشو په سیمه کې د ملتپالو بلوچو پر ضد عملیات کول. د حملې ذمہوار بلوچ لیبریشن آرمی منلی او دعوی کړي چې په حمله کې و عسکر وژل دي. د پاکستان وفاقي کابینې د دې هیواد د ترهګرۍ ضد قانون کې د لوی بدلونونو منظوري ورکړې ده. د جمعې د ورځې په بدلونونو کې امنیتي ځواکونو ته د شخړو د مخنیوي په کار کې زیات اختیارات ورکړل شوي دي. یو بدلون پکې دا دی چې امنیتي ځواکونه د عدالت له حکم پرته مشکوک کس تر نوي ورځو پورې په بند کې ساتلی شي. د بدلونونو پر اساس د ترهګرۍ ضد عدالتونو ته اختیار ورکړل شوی چې یوې میاشتې مودې کې پر مقدمو فیصله کولی شي. په نوو بدلونونو کې د شاهدانو او څارنوالو لپاره د امنیت برابرولو غوښتنه هم شوې ده. د پاکستان پخوانی حکومت په دې نو بریالی شوې چې په 2010 کال کې دا ډول بدلونو په اړه د پارلمان مرستې ترلاسه کړې وې. په کونړ کې امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې د بی پایلټ الوتکې برید کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي چې دوه پکې مهم کسان شامل دي. د کونړ امنیت قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل نن مشال لري ته وویل چې د نړیوالو ځواکونو بی پایلټ الوتکې 13 ورځ د غازی آباد ولسوالۍ په هیلګل کې وسلوال طالبان په نخښه کړی دي چې پکې څلور تنه وژل شوي دي. وسلوال طالبانو په دې اړه لا تر اوسه څه نه دی ویلي. د افغانستان، پاکستان، ایران او د ملګرو ملتونو د مهاجرو د عالی کمشنری جکپولو استادو په اسلام آباد کې غونډه وکړه. د جمعې د ورځې په غونډه کې په پاکستان او په ایران کې د افغان مهاجرو د ستونزو، وطن ته د هغوی د ستنېدو او په افغانستان کې راستنیدونکو افغانانو ته د اسانتیاو برابرولو په لارو چارو بحث شو. په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یونیچسیار ویان نادر فرهاد مشال لري سره په خبرو کې د غونډې په اړه ویل
د افغانستان، پاکستان، ایران او لیونیچیا لخوا پرون یو مجلس په اسلام آباد کې وشو او په دغه مجلس کې په مختلفو موضوعاتو باندې خبرې وشو. خو عمده تکیده و چې یعنی د افغانستان، د پاکستان، ایران او یونیچیا سره یو ځای په دې موضوع باندې په توافق ورسیدل چې باید د افغانانو بیرته راستنیدونکو باید په طالبانه تدریجي په عزت او باوقاره وي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی یان کوبش په افغانستان کې د بېځایه شو افغانانو د شمیر په زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. تاسو د مشال راډیو نه خبرونه اورئ. د د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان وای د شام د کیمیاوي وسلو د زیرمو په اړه یې له دمشق نه تفصيلات ترلاسه کړي دي. د دې سازمان یو وایان په هیګل کې د جمعې په ورځ ویل د وسلو د تصدیق یو برخه مو ترلاسه کړي او نورو ته سترګې پلار یو. ویل کېږي چې د بشار الاسد رژیم شاوخوا زر ټنه کیمیاوي ګیس لري. دمشق په دې خبره سلا شوې چې د روسیې او امریکا د تړون پر اساس خپلې کیمیاوي وسلې له منځه یوسي. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان په یو بل بیان کې ویلي د روسیې او امریکا پر پلان باندې د خبرو لپاره د اتوار د ورځې غونډې ځنډولې ده. دغه سازمان دا غونډه له دې مخکې هم سوځلې ځنډولې وه. بلخوا د امریکا د بارونو چارو وزیر جان کیری پرون خپل روسی سیال سرګی لاوروف سره په ټلیفون خبرې کړي. ما سره سهار ویلي وو چې ما له لاوروف سره اوږدې او ښې خبرې وشوې. موږ په همکاریو خبرې وکړې. موږ په دې سلا شو چې نه یوازې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان د قواعد او ضوابط عملي کړو، بلکې د ملګرو ملتونو قرارداد هم عملي کړو.
Rules and regulations, but also a resolution that is firm and strong within the United Nations.
د امریکا د بارونو چارو وزیر جان کیری. او رسې خبر ده په هند کې د ترهګری یو مهم مشکوک کس له یو عدالت څخه په تیښته بریالی شو. پولیس وای افضل عثماني په ممبئی کې د جمعې په ورځ له عدالت څخه چې سخت امنیت یې نیول شوی وو وتښتیدو. پولیس وای عثماني له نورو مشکوکو کسانو سره عدالت انتقال شوی وو. د هند خبری رسنۍ وای عثماني د هندي مجاهدین په نامه د یو کورنۍ اسلامي ډلې مشر دی. نوموړی په 2008 کال کې په ګجرات کې په یو لړبمي چاودنو کې د لاس درلودو په تور نیول شوی وو. په دغه چاودنو کې شاوخوا 50 کسان وژل شوي وو. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه
درته ګولا وړاندې کړل. پروانه غړي کې به دا رپورټونه ولري. پاکستان نن د افغان طالب مشر ملا برادر د خوشی کولو اعلان کړی، خو فیصله څنګه شوی ده؟
اصولو کې داسې یو فیصله شوې ده چې ملا برادر به خوشی کېږي او د سولې د عالي شورا سره به د سولې په راوستو کې او د مخامخ بین الافغاني مذاکراتو په شروع کېدو کې همکاري کوي.
خو د پاکستان تر دې اعلان لمخه افغان ولسمشر حامد کرزي ویلي وو د سولې په برخه کې ډېره لاره وهلې ده.
استاد شهید ما در افغانستان صلح میخواستم.
زموږ شهید استاد په افغانستان کې صلح غوښته. بل هدف د افغانستان ثبات او پرمختګ وو چې د دې هدف لپاره مهم وګدلار سره ورسوله او ان شاء الله ډیر ژر به ورسیږو.
او نن د تعلیم للارې د امن نړیواله ورځ لمانځل کیږي، خو په پاکستان او افغانستان کې د تعلیم للارې څنګه صلح راوستل کېدلای شي؟ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل سوي چې دغه هیواد به نن د ملا عمر مرستیال او د کوټي د نظامی شورا مشر ملا برادر خوشی کړي. د پاکستان حکومت وایي چې ملا برادر په افغان دولت او یا هم سعودي عربستان یا ترکیه ته ونسپاري. د افغان دولت د مخالفې وسوالې ډلې یو جګ پوړي غړي مشال ریډو ته ویلي چې دوی اوس هم ملا برادر ته د پخوا په څیر ګوري. نور حال پېښور څخه د زبیح الله شفق په رپورټ کې.
پاکستان بنن خپل مابس څخه د افغان دولت د مخالف وسله والی ډلې د مشر ملا عمر مرستیال او د کوټه د نظامی شورا مشر ملا عبدالغنی برادر خوشی کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د جمعې پر ورځ په یو خبري شوی خبر پاڼه کې راغلی دي چې پاکستان بنن ملا برادر خوشی کړي. خبر پاڼه لیکي چې د پاکستان حکومت به ملا برادر افغان دولت او یا هم سعودي عربستان یا ترکیه ته نه سپاري، بلکې په پاکستان کې دننه به خوشی کړي. د ملا برادر د خوشی کولو اعلان د جمعې پر ورځ د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف، د دغه هیواد د پوز د لوی درستیز اشفاق پرویز کیانی او د استخباراتي ادارې آی اس آی د مشر تر لیدنې څو ساعته وروسته وشو. په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سلاکار د دې میاشتې په پیل کې ویلي وو چې هیواد یې د افغانستان د سولې له بهیر سره د همکارۍ او مرستې په نیت په اصولو کې د ملا برادر د خوشی کولو پرېکړه کړې ده. نوموړي همداراز ویلي وو چې افغان دولت ته د ملا برادر سپارل و د افغانستان سولې بهیر ثبوتاش کړي او منفي اغېز به پرې وخندي. د افغان طالبانو یو تن جګپوړي غړي د خپل هویت پټ پاتې کېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل، نو خو امریکا او نه هم افغان دولت پر پاکستان دا شرط ایښی چې ملا برادر د افغان دولت ته وسپارل شي. دا د ملا برادر خپله خوښه ده چې چیرته اوسیږي. موږ اوس هم هغه ته د مشر په توګه ګورو. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان د پاکستان دا ګام ستایي. دوی دا هم وایي چې که څه هم پاکستان ملا برادر د افغان دولت په غوښتنه خوشي کوي، خو په کار واچي یا افغان دولت او یا د دې دولت په غوښتنه یې سعودي عربستان یا ترکیې ته سپارلی وي. د سیاسي چارو کارپوه نظیف خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل،
دا ملا برادر دوی بنیادی طور نیولی په دې و چې د افغان حکومت سره رابطه وه او د سولې په کار کې د هغې سره یو تعلق یو خبره جوړه شوې وه. د نیولو عامل هم دا اوس څومکې چې افغان حکومت په خوښه باندې دوی دا ومنل چې موږ دا پرېږدو، نو په کار دا ده په دې موږ دا ګڼو چې عالمي ورورولي او ټوله دنیا جهان به دا سوچ کوي چې پاکستان خپل مقاصد لري. دی افغان سولې بهیر ته یعنی دا خبره ګټه په هغه معنا نه رسوي چې دوی د خپل سمي په حساب باندې دا کار د دوی شکمن کیږي.
افغان دولت او د افغانستان د سولې عالي شورا د افغانستان د سولې په پروسه کې د ملا برادر رول مهم بولي. همدا لامل و چې له پاکستان څخه د ملا برادر د خوشي کولو بیا بیا غوښتنه کوله. ملا عبدالغنی برادر د افغان دولت د وسلوالي مخالف ډلې د مشر ملا عمر مرستیال او د کوټې د نظامی شورا مشر دی چې د 2010 میلادي کال په فبروري کې د پاکستان د استخباراتي ادارو لخوا دغه هیواد په کراچۍ کې نیول شو او نږدې له 3.5 کالو راهیسې په بند کې دی.
تاسو رپورت اوریدلې چې پاکستان اعلان کړی چې نن به ملا برادر خوشی کړي. تر اوسه کوشش کوو که چېرته په دې اړه کوم تازه حال راسي نو له تاسو سره به شریکو. خو دلته پوښتنه دا ده چې ملا برادر په خوشی کوي څه فیصله سوې ده؟ هم په دې اړه باندې زموږ همکار د افغانستان د سولې د عالي شورا لویاند شهزاده شاهد سره مرکه کړي او هغه په سر کې د ملا برادر په اړه وایي.
رسول علی شورا په جریان کې دا عمدغه سلسله چې تاسو ویلې نن به مولا برادر د پاکستان د زندان نه رها شي.
او څه دې تاسو معلومات چې مولا عبدالغنی برادر به کم هیوات انتقالیږي، یعنی خپل به افغانستان ته لېږل کیږي که یا پاکستان کې به پاتې کیږي؟
زما په نظر دا مسله خو قبل از وخت په دې معنی چې مولا برادر خو ډېر وخت په زندان کې پاتې شوی دی، تبا نغه به د خپل فامیل سره پاتې کیږي او د خپل دوست نو د خپل انډیوالانو سره به خامخا یینی. دینه بعد منګه په تماس کې چې هغه خبر دا وی چې افغانستان ته راشي او د افغانستان حکومت او د سولې عالی شورا د دې په خدمت کې دا او زه ډاډ او اطمینان ورکوم چې بدلته بدبل هر هواد نه د مسون او محفوظي او په ډاډ اطمینان سره خپل ژوند تیري.
مولوی صاحب، د نورو طالبانو چې پاکستان خپل زندان آزاد کړي او بیا ستاسو اندیښنو ګیله دا و چې هغوی د افغانستان د سولې عالي شورا سره په همغږي باندې له زندانه نه آزاد شوي، آیا ملا برادر د افغانستان د سولې عالي شورا سره په همغږي باندې له زندانه آزاد شوي؟
یو څه همغږي او یا همانګي خو په دې مسله کې ځکه و چې منګه د سولې شورا او د افغانستان حکومت دولت په مجموع کې دې غوښتون کې و چې ملا برادر را خوشي شي او هغوی وعده کړي و. خوشبختانه چې خپل وعده مطابق ملا برادر به را خوشی کی. په اصولو کې داسې یو فیصله شوې ده چې ملا برادر به خوشی کیږي او د سولې د عالي شورا سره به د سولې پر واسطو کې او د مخامخ بین الافغاني مذاکراتو په شروع کېدو کې همکاري کوي. نور د هغې اختیار دی چې هغه پاکستان کې یا په افغانستان کې یا په کمبل هیواد کې پاتې کیږي، مګر مهمه دا ده چې د سولې سره همکاري وکړي او یو حسن نیت او په دې سلسله کې د خپل نفوذ او د خپل موثریت نه کار واخلي.
بیا خو به داسې نه وي شاهد صاحب چې څه وخت پر تیر شي او ملا برادر له زندانه آزاد شي، یعنی بیا هم د سولې شورا سره همکاري ونه کړي لکه مخکې د نورو طالبانو د آزادېدو پر وخت چې تاسو دا اندېښنه شولې وه چې هغوی د زندانه آزاد شول خو د افغانستان د سولې بهیر سره مرسته ونه سوای کولای، ډاډه یاست چې ملا برادر به د افغانستان د سولې بهیر سره همکاري وکولای شي؟
مېوان صاحب، زه په دې عقیده یم او زما معلومات دا دي چې طالبان چې شپږ شو کړه آزاد شي او بل کړه ته وکړه وکړه آزاد شي او دا ملا برادر به آزاد شي. زه په دې عقیده یم چې اوس یو ذهنیت ایجاد شوی دی په طالبانو کې، په مخالفینو کې، په حزب اسلامي کې چې د مذاکراتو لپاره آمادګي ونیسي او د سولې د برنامې سره همکاري وکړي. زه په دې عقیده یم چې اوس به دا همکاري تیزیږي او په شکل د اشکالو به دا همکاري دلاری هم په داخل کې هم خارج کې په تماسونو دلاری د حسن نیت دلاری مخکې زی او د افغانستان د خلکو غوښتنو ته به اعتنا کیږي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا ویاند شهزاده شاهد وو چې د ملا برادر د خوش کېدو په اړه باندې له مشال لیډو سره خبرې کولې. د سیاسي چارو ځینې کتونکي وایي شاهي ملا برادر ترکیې یا سعودي عربستان ته واستول سي. د سیاسي چارو کارپوه وحید مجتبی وایي چې په دې اړه افغانستان او پاکستان له مخکې موافقه کړې او په دې توګه هڅې روانې دي چې د منځلارو طالبان لپاره یو دفتر له افغانستان بهر پرانیستل سي. زموږ همکار احمد زبیر حجمن له ښاغلي مجتبی سره مرکه کړې او په سر کې یې پوښتلي چې د ملا برادر خوش کېدل د سولې له پروسې سره څومره مرسته کولای شي. دی وای
ډیر مهم مسله دا ده چې ملا برادر هغه وخت خوشکیږي چیرته ځي. که دی کابل ته راشي هماغسې چې پخوا نور کسان هم راغلي دي او دلته په کابل کې اوسېږي، د دوی موجودیت دلته په کابل کې کوم تاثیر نشي لرلی. او له بلې خوا که په پاکستان کې دی پاتې شي او هماغسې تر څارنې لاندې وي، په پاکستان کې هم د هغه موجودیت د افغانستان د سولې په پروسه کې نش کوم تاثیر نه لري. خو هلته د پاکستان کې چې کومې خبرې شوې دي د دې نه داسې معلومېږي چې شاید ملا برادر یو څه وخت پاکستان کې پاتې شي، بیا وروسته کوم بل هېواد ته لاړ شي، ځکه چې د افغانستان حکومت او پاکستان ترمنځ څه جوړجاړي شوې ده چې یو بل دفتر په بل ځای کې طالبانو لپاره پرانیستل شي او ملا برادر هم هغه دفتر ته انتقال شي.
څه فکر کوئ دا بل دفتر به بیا د هغو طالبانو نمائندګي وکړي چې اوس جګړه کوي او په جګړه لګیا دي؟
زه فکر نه کوم چې داسې وشي. تر هغه وخته پورې چې ملا محمد عمر دا دفتر تایید نه کړي کوم تاثیر نشي لرلی. خو دا هم یو پروګرام دی د افغان حکومت او د پاکستان او امریکا او سعودي عرب ترکیه د لپاره چې د قطر د دفتر یو بدیل پیدا شي.
څه فکر کوئ چې اوس ملا برادر په طالبانو کې خپل نفوذ اوس هم ساتلی ده؟ که چیرې داسې یو بل دفتر جوړ شي نو خپل تاثیرات به ولري؟
دا چې ملا برادر بس ډیر وخت له زندان خوشی کیږي، آیا دی وکولی شي هماغه چې خپل خونه نقش ولوبوي؟ په دې کې بیا هم هماغه خبره ده چې آیا زیاده فعالیتونه د ملا محمد عمر تایید وردی کنه دي.
د دې امکان څومره موجود ده چې ملا برادر بیرته جګړې ته مخه کی؟ لکه په خو هم د سشيبي دي ځینې کسان چې خوش شي بي یو بیرته وتللې دي او د جګړو لیکو سره وځي شي.
خبر په واره کې پاکستانی مقامات متضاد خبرې کړې دي د دې مسلې په واره کې، ویل دي چې مونږ ملا برادر نشو مجبورولای شي کابل ته لاړ شي یا بل ځای ته، د په خپل باید تصمیم ونیسي. که په اختیار هم د خوش کړی شي لکه تو نور طالبان چې په خو تقریبا له شلو کسانو زیات تر اوسه پورې په پاکستان کې خوشی سوي دي او تر اوسه پورې موږ نه پوهېږو چې هغوی چېرته تللي دي. که دا سي وي او دی آزاد شي او نور تر څارنې لاندې نه وي، دا احتمال شته چې دی بیرته د جګړې ډګر ته وګرځي. البته دا احتمال هم شته، خو زه فکر نه کوم چې پاکستانیان داسې یو مهم کس داسې بالکل به کوم څارنې څخه خوشی کړي او د دې هر ځای چې د زړه یې هلته لاړ شي.
مجدا سبا د تاسو له معلوماتو مخې اوس د پاکستان په زندانونو کې چې کوم طالبان بندیان دي، کوم یو بل مهم مشر پکې پاتې ده چې هغه هم یعنی د افغانستان دولت واړي چې باید راخوشي شي یا راخوشي کېدل ډیر مهم دي؟
د پاکستان په زندانونو کې فصل هاو افغان طالبان زندانیان دي، هلته بندیان دي چې ډېری خپل نمونه غلط ویل دي. د دې ویل نه چې پاکستان هلته ډېر مشکلات دي هغه مهم کسانو لپاره، مثلا په دې کې حتی د افغان طالبانو دفاع وزیر ملا عبیدالله هم و چې تر پایه پورې تر هغه وخته پورې چې دی ووژل سو خپل اصلي نوم ونه ویل. په داسې حال کې د پاکستانیانو دی پېژنده او ویل چې ته ملا عبیدالله دی چې زه ملا عبیدالله نه یم. داسې کسان هم شته چې نومونه یې بدل دي. خو زه یو کس پېژنم مثلا چې ملا عبیدالله سره په 2001 کال کې یو ځای نیول شوی و، هغه جهانگیروال نومیږي او د ملا محمد عمر د نظامي چارو مشاور هم پاتې شوی و. هغه سره اوس هم په زندان کې دی 2001 کال تر اوسه پورې.
د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه د طالبانو په دوره کې کار هم کړی او اوس سیاسي چارو کارپوه دی وحید مشدا چې د ملا برادر د خوش کېدو په اړه باندې څېړنه کوله. د تر دې لمخه چې پاکستان دغه اعلان وکړي د افغانستان ولسمشر حامد کرزي پروند وویل چې د سولې لپاره اوږده لاره وهل شوی او هیله لري چې ډېر ژر به سوله ټینګه شي. دا خبره نوموړي د جمعې پر ورځ په کابل کې د سولې د عالي شورا د پخواني مشر برهان الدین رباني د وژل کېدو د کلیزې په مراسمو کې وکړه. حامد کرزي ول افغانانو د سولې او ثبات لپاره زیاتې قربانۍ ورکړې دي او اوس د دې وخت را رسېدلی چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅو بنیاد ټینګ شي. تفصیل له کابله قاسم خان سلیمان راکوي.
که څه هم زیات شمېر افغانان له وسلوالو طالبانو سره د سولې د روان بهیر پایلو ته خوشبینه نه دي، خو ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې د سولې پر ټینګېدو ټینګار کوي. ښاغلی کرزی دغه څرګندونې د جمعې پر ورځ د سولې د عالي شورا د پخواني رئیس برهان الدین رباني د دوهم تلین یوې غونډې ته وکړې. په دې غونډه کې یو شمېر پخوانیو جهادي مشرانو او حکومتي چارواکو برخه درلوده. د ښاغلي کرزی په وینا په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره ډېر کار شوی او ډېرې قربانۍ ورکړل شوي دي.
استاد شهید مو در افغانستان صلح میخواستند، هدف دیگرشان
زموږ شهید استاد په افغانستان کې سوله غوښته، بل هدف یې د افغانستان ثبات او پرمختګ و چې د دې هدف لپاره مو هم اوږده لاره سرته ورسوله او انشاءالله ډېر ژر به ورسیږو. البته د افغانستان خپلواکي د دوی د اهداف په سر کې و چې د هغه لپاره یې جهاد وکړ، مبارزه یې وکړه او مقاومت یې وکړ. موږ هغه ته ورسېدلو او اوس یې باید بنسټ پوخ او ټینګ کړو.
د ولسمشر کرزی په وینا استاد رباني ورته ویلي و چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره حاضر دی، خپل ځان قرباني کړي او بلاخره ځان قرباني هم کړ. د سولې د عالي شورا پخوانی رئیس برهان الدین رباني دوه کاله مخکې په کابل کې په خپل کور کې په یو انتحاري حمله کې وژل شو. په تیرو څو کلونو کې یو شمېر نور لوړ پوړي شخصیتونه لکه د شمال ختیځ زون قمندان جنرال داود داود، د سولې د عالي شورا غړی ارسلا رحماني، د ولسمشر کرزی ورور احمد ولی کرزی، د ولسي جرګې غړی عبدالمطلب بیگ او د ولسمشر کرزی سلاکار جان محمد خان په جلا پیښو کې ترور شوي دي. خو داسې انتقادونه کېږي چې د دې کسانو د ترور د دوسیو د څېړلو لپاره لازمه توجه نه ده سوې. د سولې د عالي شورا رئیس صلاح الدین رباني وایي
ما در این دو سال پسین در مجالس و مجامع داخلی
مو په تیرو دو کلونو کې په کورنیو بهرنیو غونډو کې پر دې ټینګار وکړ چې مسول نهادونه باید زنجیري و جنو په ځانګړي توګه د جهاد او مقاومت د مشر د ترور دوسیه تعقیب کړي. خو دا ښکاري چې دا نهادونه یا د دې کار وس نه لري یا هم د دې کار تعقیب لپاره سیاسي اراده نشته. جواب ورکول او تعقیب یې د دولت مسؤلیت دی.
مسؤلیت دولت است.
مخکې تر دې هم د هیواد په ځینو سیمو کې د مطرحو شخصیتونو د ترور لامل مظاهره سوي دي. یو شمېر کتونکي په دې زنجیري قتلونو کې د پاکستان استخبارات اشکال بولي، خو ځینې نور بیا د افغانستان کشفي او استخباراتي ارګانونه ملامتوي او وایي چې د دې وژنو د مخنیوي لپاره جدي کار نه کوي.
د قاسم خان سلیمان ریپورت موریدی. د هند ملي امنیت سلاکار وایي د هند حکومت حاضر دی د پاکستان د هر هغې اندېښنې په اړه له اسلام آباد سره خبرې وکړي چې په افغانستان کې د هند د فعالیتونو په اړه ممکن ولري. څو ورځې وړاندې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو پالیسي سلاکار سرتاج عزیز ویلي و دوی به یوازې په هغه شرط په افغانستان کې مداخله بنده کړي چې هند له 2014 کال وروسته په دې هېواد کې د قدرت د خلا ډکولو له فکره لاس واخلي. د هند ملي امنیت سلاکار د جمعې پر ورځ له هندي خبري رسنیو سره دغه خبرې کړې دي چې تفصیل یې له جناقال کوزی اورو.
د هند د ملي امنیت سلاکار شاوی شنکر مینون د جمعې پر ورځ وویل د هند حکومت غواړي د پاکستان د هرې هغې اندېښنې په اړه بحث وکړي چې په افغانستان کې د دې هېواد د فعالیتونو په اړه ممکن ولري. مینون وویل په افغانستان کې زموږ اصلي لیوالتیا دا ده لکه څنګه مې چې ویلي د افغانستان د خلکو لپاره داسې فضا برابره کړو څه چې دوی غواړي هغه وکړي او هغه د افغانانو لخوا له ترور پرته د یوې باثباته او سوکالی ټولنې جوړول دي. د هند د ملي امنیت سلاکار زیاته کړه موږ بل افغانانو او افغان حکومت سره په دې هلو ځلو کې کار وکړو، موږ ځکه دا کار کوو چې باور لرو د افغانستان مسله نه ختمیږي. د هند د ملي امنیت سلاکار شوی شنکر مینون وویل زه باور لرم چې په دې اړه د هیڅ اندېښنې ځای نشته. په حقیقت کې موږ پاکستان ته په وار وار ویلي موږ خوښ یو چې له دوی سره کینو او ورته ووایو چې موږ په افغانستان کې څه کوو. که په افغانستان کې زموږ د فعالیت یا کړنو په اړه هر ډول اندېښنه او شک موجود وي دا ډول خبرې او ناسته به ګټه ولري. د دې ډول یوې عملی په نتیجه کې به پاکستان هم د افغانستان د ثبات یو عنصر شي. د هند ملي امنیت سلاکار د غرض ویل په افغانستان کې د هند پر هدفونو څو ځلې حملې شوي او د هند حکومت زده کړل چې له دې ډول پیښو سره څه ډول معامله یا چلند وکړي. د هند خبري رسنیو په دې راپور کې ویلي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي جیمز ډبنز دا خبره کړې چې پاکستان په افغانستان کې د هند نفوس په اړه زیاته مبالغه کوي او په افغانستان کې د هند حضور د کلتوري او اقتصادي اړیکو پر اساس دی. په راپور کې ویل شوی چې د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ارشاد احمدی او د هند د بهرنیو چارو وزیر سوجاتا سنگ د سپتمبر په 18 په نوې دلی کې سره وکتل او د افغانستان په اړه پر هغو مسلو یې بحث وکړ چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنګ کې باور باندې بحث وشي.
دغه د هندي چارواکي خبري خو بل خو بیا د پاکستان د مشرانو جرګې او چارواکي د هند او پاکستان ترمنځ په افغانستان کې د نیابتي جګړې د نه پیلولو غوښتنه وکړه. مجاهد حسین سید دوم پاکستاني چارواکي دي چې په یوه ونه کې په افغانستان کې د هند او پاکستان ترمنځ د سیالۍ د جګړې د پیلېدو په اړه اندېښنه ښیي. په دې اړه باندې به تفصیل له اسمت څاروانه واورو.
د پاکستان د مشرانو جرګې د دفاعي کمیټې رئیس مشاهد حسین خبرداري ورکړ چې له 2014 وروسته په افغانستان کې نیابتي جنگ د پاکستان او هند اړیکې خرابولې شي. مشاهد حسین چې د هند او پاکستان د پارلماني ډیالوګ په 15 غونډه کې خبري کولې د دوه هیوادونو ترمنځ د همکارۍ غوښتنه وکړه. نوموړی تیرونه د پاکستان د مشرانو جرګې د دفاعي کمیټې د پلاوی په مشرۍ د افغانستان د مشرانو جرګې د دفاعي کمیسیون له غړیو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی وو او له دې سفر وروسته خپل خبري ډېری ګټوري بللې وي. مشاهد حسین وویل یو لوی جنوبي آسیا د یوې نوې جغرافیایي اقتصادي سیمې په توګه د ظهور په حال کې ده. دا به په سارک هیوادونو پورې محدود نه وي بلکې چین، برما، ایران او افغانستان به هم پکې شامل وي. دا سیمه باید د انرژي، اورګاډو، پټلیو، سړکونو او پایپ لاینونو او همدارس اقتصادي همکاریو په وسیله له یو بل سره وپیل شي. د پاکستان د مشرانو جرګې د دفاعي کمیټې رئیس یادونه وکړه چې د دې سیمې تر ټولو لوی چیلنج په 2014 میلادي کال له افغانستان د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو وتل دي او دا به پر سیمه اغیز ولري. مشاهد حسین وویل دا خورا مهمه ده چې هند او پاکستان د زړورو پریکړو لپاره په خپل منځ کې همکاري وکړي. دا سی پریکړې چې ممکن د خلکو په مزاج لا برابرۍ نه وي خو ضروری دي. مشاهد حسین دغه راز وویل موږ باید په راتلونکي کې په افغانستان کې د نیابتي جګړې د پیلولو تیره تیروتنه تکرار نکړو او نه د سړې جګړې طرز فکر له سره ژوندۍ کړو ځکه چې دا مسأله د سیمې د ټولو لوبغاړو په تاوان ده. تر دې مخکې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز د دغه هیواد یو خصوصي تلویزیون ته په مرکه کې ویلي و چې که هند له 2014 وروسته په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د تشه د ډکولو هڅه ونه کړه پاکستان به هم ورته کار وکړي. سرتاج عزیز وویل هیواد به تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې په دې شرط لاسوهنه ونه کړي چې هندوستان هم په دغه هیواد کې د کومې ډلې ملاتړ او د ځواک د خلا د ډکولو هڅه ونه کړي.
اسمت څروانو د پاکستان سپریم کورټ کراچي شهر له وسلو څخه د پاکولو حکم ورکړی دی. د جمعې پر ورځ کراچي به د منی کیس داوریدن په موخه په کراچي کې د امن د ټینګښت په اړه د سپریم کورټ 15 کسیزه بنچ نورې خبرې هم کړې دي. سیدا ظفر کریمی به تفصیل راکړي.
د جمعې په ورځ د کراچۍ بدامنې کیس اوریدنه د ستر محکمې په کراچۍ ريجستري کې وشوه. د کیس د اوریدنې په محل د سپریم کورټ مشر قاضي افتخار محمد چودري اړوند چارواکو ته حکم کړی چې په کراچۍ کې د وسلې راټولولو لپاره پولیس کې د بیداری مهم وچلوي ځکه چې په کراچۍ کې د بدامنې یو وجه په دغه خار کې په زیات شمیر کې د خلکو سره د وسلې شتون هم دی. عدالت ویلي باید ولس په داسې طریقه پوه کړی شي چې خلک په خپل خوخه نه قانون وسله جمع کړي. کراچۍ له وسلې څخه د پاکولو په برخه کې ځینې غیر سرکاري تنظیمونه او مدني ټولنې د تیری اوږدې مودې راهسه په خلکو کې د بیداری کمپاینونه چلوي. د دغه ډول وی مدني ټولنې نېشنل سوشل فورم مشر اقبال جمیل وای حکومت باید کراچۍ له وسلې څخه د پاکولو په برخه کې زر تر زره قانون سازي وکړي.
دا یو ډیر زبردست خبر ده چې کراچۍ د پاکستان معاشي حق دی. امن امن د نقصان رسي کم خلک کم چې شر پسند دي او هغوی د امن نه خوښوي نو هغوی خو چونکې د خپلو مقاصدو لپاره اصلی دی خو یو غټ تعداد داسې دی چې هغوی د خپل کلن سیلف ډیفینس لپاره اصلحه مجبوره نیښلا. نو که چېرته حکومت داسې قانون سازي وکړه چې هغه اصلاح چې کوم د هغې خلکو نه هم چې کوم جرائم پېښې دي او په داسې نوینه راجم کړه نو امید دا دی چې هغه خلک چې کوم مجبوراً اصلحه اخلي هغوی به چې پخه د حکومت سره جمع کړي.
د اقبال جمیل په خبره کې قانوني او غیر قانوني وسله راټول شي، دا په کراچۍ کې د امن لپاره تر ډیره بریده مرستندوی ثابتېدلی شي. د سپریم کورټ لخوا د کراچۍ بدامنۍ د کیس اورېدنې په موقع عدالت دا هم وویل چې په کراچۍ کې څه د پاسه 3000 مطلوب کسان مفروران دي، او په دې کې 1400 او 1500 کسان په ترهګریزو بریدونو کې ککړ دي. عدالت اړوند ادارو ته د دغو کسانو د نیولو حکم کړی دی. د سترې محکمې 5 کسیزې ډلې د یاد کیس د اورېدنې په موقع په کراچۍ کې د وژل شوي خبریال ولی خان بابر او په دغه ښار کې د وژل شویو پولیس افسرانو د قتل د دوسیو د بیا خلاصولو ویلي دي. یاد دی وی په کراچۍ کې د زیاتې شوې بدامنۍ په ضد خواوشا 2 کاله مخکې د پاکستان سترې محکمې مشر قاضي افتخار محمد چودري سوموټو اکشن اخیستی وو. د دغه کیس اورېدنه د 13 کلونو راهسې روانه ده. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
دولسته می بجه سوی دی بورو گلایاز با تاستا ده خبرونو لندیز رو اندکری. در پاکستان ده بارانو چهار وزارت پای ده اغوان طالبان دوی مهم مشر مولا عبدالغنی برادر با نن خوشی کری. ده بارانو چهار وزارت پرون پای خورشی بی بیان که ویری مولا برادر د افغانستان د سولې او پخلاینې په بهیر کې د اسانتیا په مقصد خوشی کوي. افغان حکومت د پاکستان د دې پریکړې هر کله کړې ده. د مولا برادر وای چې د مولا برادر خوشی کېدل به د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. بلخوا د پاکستان فوج او د استخباراتي ادارې ISI مشرانو له وزیر اعظم سره ملاقات کړی دی. په بلوچستان کې د جمعې په ورځ په یوې حمله کې لږ تر لږه 4 پاکستانی فوجیان ژوبل شوي دي. د حمله کوټې ته نږدې په بولان سیمه کې شوي. د حملې ذمہواري بلوچ لیبریشن آرمی منلې ده. د پاکستان وفاقي کابینې د دې هېواد د ترهګرۍ ضد قانون کې د لوی بدلونو منظوري ورکړې ده. د جمعې د ورځې په بدلونونو کې امنیتي ځواکونو ته د شخړو د مخنیوي په کار کې زیات اختیارات ورکړل شوي دي. په کونړ کې امنیتي چارواکي وایي دغه ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې د بی پایلټ الوتکې برید کې 4 وسلوال طالبان وژل شوي چې 2 پکې مهم کسان دي. د افغانستان، پاکستان، ایران او د ملګرو ملتونو د مهاجرو د عالی کمشنری جکپور واستازو په اسلام آباد کې د جمعې د ورځې په غونډه کې د افغان مهاجرو د ستونزو، وطن ته د هغوی د ستنېدو او په افغانستان کې راستنېدونکو افغانانو ته د اسانتیاو برابرولو په لارو چارو بحث وکړو. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان وای د شام د کیمیاوي وسلو د زیرمو پاړی له دمشنه تفصيلات ترلاسه کړی دي. د دې سازمان یو وایان په هک کې د جمعې پر ورځ ویل د وسلو د تصدیق یو برخه مو ترلاسه کړی او نور تاسو ترګې پلار یو. او په هین کې د ترهګری یو مهم مشکوک کس له یو عدالت څخه په تیخته بریالي شو. پولیس وای افضل عثماني په ممبئی کې د جمعې پر ورځ له عدالت څخه چې سخت امنیت یې نیول شوی وو وتښتیدو.
ګلایز اوسې د خبرونو لنډیزې درته وړاندې کړه. اوس هم د پاکستان ورځپاڼو ته کتنه کوو. کتنه ورته په اسلام آباد کې سراج ظاهر کړی ده.
نن د پیښور نه خبرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې اداریه کې د کراچۍ او پیښور په جماعتونو باندې شوو حملو ته کتنه کړې ده او لیکي چې د تیر زیارت په ورځ د پیښور په کلیوالي سیمې، اشینۍ او کراچۍ په 2 جماعتونو باندې بمی حمله کې په مجموعي ډول 1 کسان وجلي او 28 ټپیان شوي دي. د ادارې په وینا چې د عبادتي ځایونو د تقدس ته پامالۍ او د بیګنا د وژنې چې څومره هم غندنه وکړي شي کمه به وي. نو باید چې د هر څه لومړی دواړه صوبایي حکومت تونه به د سزنده د عبادتي ځایونو او جماعتونو د حفاظت او د قانون نفاذ لپاره پسندستي توګه کوټلې ګامونه پورته کړي. ادارې وړاندې لیکي چې د اسلام دښمنه خلکو د همیش نه دا کوشش ته چې پاکستان کې فرقه ییز فساد جوړ کړي، نو چې حکومت دا په نظر کې وساتي او د اسلام دښمنه خلکو اراده په خاورو کې ګړې کړي. ورسپانه اخره کې لیکي چې موږ د خیبر پښتونخوا او سن حکومت ته خواست کوو چې د زیارت د ورځې په پیښو کې د وجلې شو کسانو وارثانو ته زر تر زره مالی امداد ورکړي او د ژوبلو د سرکاري علاج سره سره د جماعتونو په سکیورټي باندې هم خصوصي پاملرنه ورکړي. بل طرف ته جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د یونیسف او یونیسکو هغه رپورت زموږ د صوبایي او وفاقي حکومت د سترګو خلاصولو لپاره پوره دی چې پکې ویل شوی دی چې دا وخت 15 طلاقو نه زیات ماشومان د بنیادي تعلیم نه محروم دي. ادارې وایي چې د تعلیم او ترقی خپلو کې لوی تعلق دی او کله چې یو کام تعلیم یافته نه وي هغه ترقی هم نشي کولی. بل طرف ته چې کوم کام د تعلیم او هنر په کالو ښایسته شي هغه ته د ترقی او خوشحالۍ لارې هم پرانیستې شي. او دې لړ کې د ملایشیا مثال زمون پوڑان دے دے ادھر یہ مخلی کی چی دا پاکستان جوڑی دو سرا سم دا تعلیم سانگی تا لگ ڈیر پام لرنا ورکڑے شوی وا خورستو دا بیخی لپام اوستے شوا او چی کم وقت با حکومت دا پیسو ضرورت شو نو دا تعلیمی بجٹ نبی پیسی راکا میکڑی او اس حال دارے چی زمون ملک پا ہر لحاظ سرا ڈیر رستو پاتے دے ادھر یہ آخری کوئی چی صوبائی حکومتونو او مرکز دا تعلیم دا خوالی دا پارا دا ہنگامی اقداماتو ژمنه کړی دا خو باید چی دی ژمنو او وعدو ته عملی جامه واغوستی شي او تر څو چی زموږ سیاسی حکومتونو تعلیم خپل لړومبی پاملرنه نوی ګڼلی تر هغه د ملک ناپسماندګی غریبی او شدت پسندی نشي ختمې دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورسپانې ډان د توهینې رسالت د قانون په اړه لیکل کړی دی. بلخوا د برتانیې په ګاډین ورسپانه کې د هغو 15,000 کسانو د لیست په اړه لیکل شوي چې په 1978 او 1979 کلونو کې وبخشي په 1980 او 1990 کلونو کې په افغانستان کې د هغه وخت حکومت او استخباراتي ادارو لخوا تر نیول کېدو وروسته وژل شوي وو. د دې دواړو مقالو مهم ټکي احمد شاه اعظمي درته وړاندې کوي.
ډان رسپانه لیکي دا ډیره د بدمرغي خبره ده چې د مذهب پر بنیاد په جوړ شوو قوانینو کې بدلون ډیر ګران کار دی. دا ډول زیاتره قوانینو جوړونکي جنرال ضیاء الحق دی چې د مرګ شاوخوا 25 کال وروسته هم دغه ملک د هغه کرل سوی فصل ریبي. ورسپانه لیکي دا ډیره د افسوس خبره ده چې د چهارشنبه په ورځ په اسلامي نظریاتي کونسل کې ها وخت اختلافات رامنځته شول چې کله پر یو قرارداد بحث کېدی چې لمخې هغه کس ته د مرګ د سزا سپارښتنه شوې وه چې په ناحقه پر چا د توهین رسالت تور ولګوي. د دې قرارداد مخالفینو دلیل وړاندې کوي چې دا قانون به د هغو خلکو حوصله ماته کړي چې د چا په ضد د توهین رسالت خبره کوي. خو ورسپانه لیکي دا قانون ډیر مهم دی او باید عملي سي ځکه چې په تیر وختونو کې لیدل شوی چې ځینې خلک د خپلو شخصي ترنګلتیاو اختلافاتو یا د ګټو د حصول لپاره پر لژکیو دا تور لګوي چې دوی رسالت ته سپکاوی کړی دی. د دې یو مثال په 1990 کلونو کې سلامت مسیح دی چې په دې تور نیول شوی وو چې د یو جماعت پر دیوالې رسالت ته د سپکاوي لیکل کړی و. خو بیا لاهور های کورټ په دې نتیجه ورسېدی چې هغه خو نالوستی وو او لسره هیڅ هم لیکلای نسوای. ورسپانه په پای کې لیکي د بې انصافۍ د لمنځته وړلو لپاره ضروري ده چې نوی قانون جوړ سي چې دا ډول خلک د بل په ضد د دروغو تورونه ونه لګوي او علماو ته بیا پکار ده چې د توهین رسالت د قانون د غلط استعمال مخه ونیسي. بلخوا نوشین اربابزاده په ګاډین ورسپانه کې د هالین د جنگي جرایمو د وی څړنیز ادارې لخوا د چهارشنبه په ورځ د هغو 15,000 کسانو د لیست په اړه لیکل کړي چې په 1980 او په 1990 کلونو کې په افغانستان کې د هغه وخت د حکومت او استخباراتي ادارې لخوا تر نیول کېدو وروسته وژل شوی وو. نوموړي لیکي په دې لیست کې د دې د تریا اکانوم هم و چې تر ډیر لټون وروسته بلاخره د هغه درک ولګېدی چې په بند کې وژل شوی دی. په دې لیست کې ټول هغه کسان وو چې د وخت رژیم ورڅخه په ویره کې وو چې دوی به د اصلاح هڅه وکړي. په دې لیست کې زده کوونکي، ښوونکي، بزګران، تاجران، افسران، د مځکو مالکان او پوهان شامل دي. نوموړي لیکي هر کس د وخت د رژیم لخوا په دې تور نیول شوی چې د دوی د فکر مخالف وو. خو بیا هم هغه کسان ډیر بختور دي چې د لسیزو راهیسې د ورک خپلوانو درک ورته وسو او د هغه وخت رژیم لږ تر لږ د وژل شوو کسانو لیست له ځان سره ایښی وو. ورخه د هالین چارواکو د لیست پیدا کړی او د جرمني په مرسته خپور کړی. نوموړي د مقالې په پای کې لیکي نن یو درس زده کړی چې د انصاف پرته سول نسی راتلای او افغانان دا په یوازې سر هم نسی کولای. دوی نړۍ ته اړتیا لري چې وژا په وژا ورسره ودرېږي، د دوی لارښوونه او ملاتړ وکړي چې دا ډول افغانان په راتلونکي کې د یو مهذب راتلونکي برخه وګرځي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
او سم د شام پر حالاتو باندې یو رپورت لرو. د ایران نوی ولسمشر د شام د کرکیش د حل په مقصد په خبرو کې د منسکړتوب لپاره د خپل حکومت تیاری شو درې دی. دا مده چې د شام د کرکیش په اړه د روس او امریکا پر موافقه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې خبرې وشي او یو پریکړه لیک تصویب شي. امریکا ټینګار کوي چې په دې پریکړه لیک کې باید د ولسمشر په شروصت پرسد له زوره د کار اخیستو ګواښ هم شامل وي. احمد تکلزخه به تفصیل واورو.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي حکومت یې چمتو دی چې په سوریه کې د جګړې د بندولو لپاره په خبرو کې منځګړتوب وکړي. روحانی په هغه لیکنه کې چې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې خپره کړې لیکلي که په سوریه کې وي که بحرین کې، موږ باید د ملي ډیالوګ لپاره پر رغونکو هڅو ورګډ شو او باید داسې یوه فضا جوړه کړو چې د سیمې خلک وکولای شي خپل برخلیک په خپله وټاکي. روحانی په 13 اګست میاشت کې د ولسمشر په توګه له غوره کېدو وروسته د هڅو په لړ کې چې هدف یې له نړیوالې ټولنې سره تماس ټینګول دي، ویلي چې د ده د هڅو هدف د رغونکو تماسونو د پالیسۍ تعقیبول دي. د ایران ولسمشر همداراز له ان بی سي ټلویزیون سره په مرکه کې له خپل امریکایي سیال سره د کتنې احتمال رد نه کړ او ویې ویل چې هر څه امکان لري. داسې اوازې هم شته چې دواړه مشران ښایي په راتلونکې اونۍ کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په غونډه کې د ګډون پر مهال په خپلو کې د یوې غیر رسمي کتنې پلان جوړ کړي. په پام کې ده چې اوباما او روحاني د دوشنبې او سه شنبې په ورځو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې ګډون او ویناوې وکړي، خو د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي اوباما سمدستي له روحاني سره د کتنې کوم پلان نه لري. د ایران ولسمشر په داسې حال کې د سوریې د کړکېچ د حل لپاره په خبرو اترو کې منځګړتوب ته چمتووالی ښیي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي دي د ملګرو ملتونو امنیت شورا باید د سوریې د ولسمشر د هغو ژمنو د عملي کولو په برخه کې اقدامات وکړي چې د روسیې او امریکا په منځګړتوب په شوې موافقه کې مکلف پرې بلل شوی. د دې موافقې له مخې ولسمشر اسد ژمنه کړې چې خپلې ټولې کیمیاوي وسلې به له منځه وړي. ښاغلي کیری پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل امنیت شورا باید داسې یو پریکړه لیک تصویب کړي چې که دمشق له خپلو ژمنو واوړي نو پر ضد یې له زوره د کار اخیستو ګواښ پکې شامل وي.
Removal of serious chemical weapons is possible.
De Suriye de tolo kimyawi waslo la main zawdal la sulay zilare imkan lari aw pa arabay malgari malatuna pa Genève ke de Russie aw America tarmanz de muwafaqe par bansat prekra kawi aw da haga muwafaqa wa che pa sarganda pa ki wel shiwi che bayat de amali ki do wadwi aw bayat shart tarjara amali shi. کری دا څرګندونه څو ساعت وروسته له هغه وکړي چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل هغه چې دمشق ته نږدې د کیمیاوي وسلو په بریټ کې لاس لره له داسې ابتدایي ټکنالوژي کار اخیستی چې د سوریه پوځي اوس مهال نه لري. موږ ټولې هغه نښې نښانې لرو چې ښایي دا برید یو پرونکی او یو پلان شوی عمل و. طبعاً دا یو چل و چې البته په ډېر مهارت سره ترسره شو، مګر د دې عمل د سرته رسولو تخنیک ډېر ابتدایي و. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه د ملګرو ملتونو د کارپوهانو راپور دا ثابتوي چې د بشار اسد رژیم د اګست د 21مې په حمله کې لاس لري. جان کیری هغه ادعاوې رد کړې چې ګنې د اسد وسلوالو مخالفینو له کیمیاوي وسلو کار اخیستی.
د شام په حالاتو د احمد تکل ریپورت اوریدي. اوس هم افغانستان څخه زو پرون ورځ د جمعې د لمانځه پر مهال د افغانستان د خوست ولایت یو حکومي مشر حاجي نظام ناظم صدران ته خوست شار په مرکزی جامع جماعت کې د ناپیژندو که وسلوالو لخوا ووژل سو. حاجي نظام په مهمو دولت پلو مشرانو کې حسابي دی چې په خوا هم پر کورنۍ باندې په کورنۍ پر غړو باندې وسلوال برید شوی دی. نجیب الله لوخیل په دې اړه ریپورت لري.
د خوست دولت مقام ویان مبارز محمد زدران مشال رادیو ته د یاد پیښې په تړه وویل چې حاجي ناظم زدران تېره ورځ په مرکزی جامع جماعت کې د جمعې پر لمانځه بوخت و چې د ناپېژاندو وسلوالو لخوا د تومانچې په واسطه تر برید لاندې راغی او لاس په لاس ووژل شو. د نوموړي په وینا برید کوونکي د خلکو له ګڼې ګوڼې څخه په استفادې په تېښته بریالی شوي، خو کشفي او امنیتي موظفینو ته دنده سپارل شوې تر څو د پیښې عاملین معلوم او د قانون منګولو ته وسپ
جمعه په مبارک ورځ حاجی صاحب ناظم زدران د خوست په جامع مرکزی جماعت کې په داسې مهال کې د نامعلومو وسلوالو لخوا په شهادت ورسېد چې په لمانځه باندې بوخت و. نوموړی نه یوازې د خوست د لوی پکتیا بلکې د ټول افغانستان په کچه یو ډېر مشهور شخصیت و. همدا لامل و چې د څو کلونو را په دې خوا دی او د ده کورنۍ د نامعلومو وسلوالو لخوا تر بریدونو لاندې راتلله، چې تقریبا درې کاله مخکې د ده دوه زمن یو کوچنی لمسی هم په همدې لاره کې په ډزو او همداشان په مانچا
کې په شهادت رسېدلی و. حاجي ناظم زدران چې شاوخوا 15 کاله عمر لاره د خوست د نادرشاه کوټ ولسوالۍ د زنه خېلو قوم اوسېدونکی و او د دولت د سختو پلویانو په ډله
مذاکرات حاجی ناظم یو داسې مشر و چې په افغان دولت کې له ولسمشره بیا تر عادي مامورینو پورې کسان ورسره بلد ول او په نظام کې له ستر باور څخه برخمن و. هغه په جرګو او غونډو کې حقایق په ډاګه بیانول او خپل نظر یې له چا نه پټاوه. هغه د روسانو په مقابل کې د جهاد پر مهال د پیر سید احمد ګیلانی د محاز ملي په تنظیم کې د لوی پکتیا په کچه یو نامتو قومندان و او تر څنګ د یو قومي مشر او نرخي په توګه هم د جرګو مرکو داوو او لانجو په حل کې مهمه ونډه درلوده. حاجي ناظم زدران څو ورځې وړاندې د نادر شاه کوټ ولسوالۍ د یو روغتون د ودانۍ د پرانیست په مراسمو کې د خبرو پر مهال ویلي ول چې دوی به په کلکه د نظام څخه ملاتړ کوي.
دی تو څرګه امنیت ده ولې صاحب په کابل کې د امنیت نشته چې مرکز دی ده په ټولو ولسوالۍ کې امنیت نشته اوس یو بم خو چې نه خلصېږي دا بغیرته به ده ولې صاحب یو خو د خوده خلصېږي امیر امنیت کرا شرم ده نه دوی نه خلصېږي جبایی جنگی نشی کی په ولایت کې بل مقابل سره ولی لاندې موږ ته لوګار نه راونی په لوګار کې چورته بل مقابل سره ولی ته په ولایت کې هیڅ مشکل نشته او دا به تر اخره پر میګ د صدرې
خوست ولی عبدالجبار نعیمی هم دی وی خبر پانی د خبرې دولار د پیښې غندنه کړي او حاجی ناظم یو هیوادپال شخصیت یاد کړی دی. یادونه ورده چې د حاجی ناظم زدران د وژنې مسؤلیت تر اوسه کوم وسوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی.
تاسو د نجیب الله خیل رپورټ اوریدئ. د اسلام آباد په یو کډوال کیم کې میشتې ځینې کونډې ښځې د اسلام آباد په مختلفو علاقو کې کباړ او خشاک راټولوي او خپلې ورځنۍ شپې سبا کوي. دوی وایي چې وبل چاته ترلاسه نیولو ده ښه ده چې د محنت د لارې ګټه غټه وکړي. دوی په دې هیله وخت تیروي چې یو وخت به ښه ژوند ښه سي. رابعه اکرم خان له اسلام آباد رپورټ لري.
سزاریان دادا کبار ټولو دوا سا یا نیم سل جوړی کی اما خرو بس جم بړم لگاولی دی.
دا واس افغانستان سره تعلق لرون کی د نرګس دی چې د ناساز حالات لکه بلا د افغانستان راغلی دا او اسلام آباد په یو کډوال کیم کی د خپل اوبو بچو سره ژوند کوي. مشال ریډیو سره په خبري کې اویل چې د خاوند مرګ نه پس د دې د روزګار ذریعہ د اسلام آباد په مختلفو ځایونو کې کبار او خشاک راټولول دي ته کم لپاره چې دا د لرو لرو علاقو مسلو کوي.
واړه ماشومان یتیمانان دي، خاوندم نشته، یو ورور مې وغم مړ شو، نور څوک؟ څلور بجې ځو، شپږ بجې راځو. اوس دا 200 روپۍ مې ګټلې ده، هم دې نه به وړو اخلم. دا افغانستان ته هغه خلک ځي چې ځوانان زمانی کنه حکومت کې واچوي ډېر پیسې والي. که مونږ لاړ شو مونږ ښځې به څوک نه لو کوی شو نه څه کوی شو دته کچره وچې ته 200-300 روپۍ کې هماغه خورو بس.
دغه رنګ د نرګس ملګري ګلناز چې هغه هم کونډه ده وایي دوی د کوره په دې تمه روزي چې د ورځې اخیره پورې به دوی ته د 200-300 روپو کبار راټول شي او دوی به د خپلو بچو د دوه وخته روټۍ انتظام وکړي.
خاوان مړ شوی ده، فالج واخلی وه، فالج بیماری کې بیمار وه، بیا مړ شو. دری هلکان دی، یو جینې دی، بس تا کبار ټولو دی نه غریبي کوو خورو بس. ټول دا ایریا کې پیدل ګرځو، پیدل پیدل ګولډی نه پیدل راځو، پیدل ځو ځو. دلته کله اوس دا ټیکسی وایي مونږ 200 روپۍ، 200 روپۍ مونږ چېرته نه پیدا کیچو ورک.
د اسلام آباد په F8 مرکز کې د کباړیو دکاندار کشمیر خان چې خپل هم افغانستان سره تعلق لري مشال ریډیو سره په خبرو کې اوویل
زنانم راځي، کبارم راوړي، کاغذونم راوړي، 3 کیلو 2 کیلو دسې ورځې راوړي. دا لکه چې پلاستیک شو، ټینډبا شو، دا غتی شو، دا یا پینځله دانې دسې راځي. دلته کاغذونو کارم کوي.
د زنانو د وینا سره سم که د افغانستان حکومت سم مناسب بندوبست وکړي نو دوی به هم د خپلو بچو سره ښه ژوند تیر کړي. رابع اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د افغانستان د پکتیکا د ګمرک چارواکي وایي په اداره کې د غلا غلطیو او په قاچاقي لارو د مالونو د لیږد رالیږد مخه نیول شوې ده. دوی زیاتوي د تیر کال په مقابله کې محصول 3 برابره زیات شوی دی. نجیب الله خیل له خوست رپورټ راکوي.
د پکتیکا ولایت د ګمرک چارواکي وایي چې په نوموړي اداره کې د مالی فساد پر ضد مبارزه، پر ګمرکي چارو کلک کنټرول او په قاچاقي لارو د مالونو د لیږد رالیږد مخنیوي د دې لامل شوی چې د یاد ولایت د ګمرک عواید د تیر کال د همدې میاشتې په پرتله 3 برابره ډیر شي. د پکتیکا د ګمرک رئیس محمد نعیم رحیم زوی وایي چې اوس مهال د یاد شوي ګمرک میاشتنی عواید د 6.5 لک افغانیو څخه 10.5 میلیون افغانیو ته لوړ شوي دي.
کله چې زوی رالم زموږ عواید میاشتنی عواید شپږ دېرش لکه افغانۍ وو. قرار قرار رشد کاو چون موږ هم نابله لارو سره د فرار مخم نیوله. فعلا د دې میاشتې عواید موږ 1.5 لک افغانۍ وو. سنده
د غزنی ولایت اوسیدونکو اسمت چې موټر د ګمرک مخته د ګمرکی محصول د ورکول لپاره درولای وای چې اوس هم لګړن ستوند سره مخامخ دي
او مخه 500 روپے اوس 500 درې سو دغه شو خروج یې در نه خلې غریزه پیسې در نه خلې پټکونه د سوخه چې یو یونیس 200 پټکونه در نه خلې ور سپیره زور در سره کوي
خو د ګمرک رئیس د نوموړي ډریور خبرې ناسمې بولیا وای موټروان ته چې د ګمرک د مامورین لوخو کومه پاړه ورکول کیږي هغه یو کال اعتبار لري خو ځینې پوځي ارګان چې هغه یې نزا کتنې نوم اخیستو ډډه کوي په دې پلمه چې پارچه 415 ورځې مخکې اخیستي له ډېرې ور څخه ناقانونه پیسې اخلي بل خوا د ارګون یو تن دوکاندار تاج محمد په خپلو خبرو کې د ګمرک د عوایدو ډېرېدل د خپل سرۍ د له منځه تللو د مالونو زیاتوالي او په قاچاقي لارو د موټرونو د تیښتو مخنیوي سره تړلي ګڼي
ډېر موټرې بغیر د ګمرک داسې شاوخوا نه په غلا باندې تېرېدل اوس مهال کې د ګمرک نفر زیات شوي دي او دغه هغه موټر چې په پټه به وتلی په هغې سره څغه لیارې باندې شو او دغه موټرو مخنیوی وشو نو یو علت یې دا شایع کېدای شي چې په همدې وجه عواید زیات شوي
د پکتیکا د ګمرک چارواکي داسې مهال د نوموړي ولایت په ګمرکي عوایدو کې د پام وړ ډېرېدو خبرې کوي چې د سیمهوالو په خبره اوس هم یاد ولایت ته په لسګونو فرعي لارو باندې د مالونو لارۍ له ګمرک پرته ورځي او په دې توګه د عوایدو یوه لویه برخه ضایع کېږي
وسم د سولی د نړیواله ورځ نن د په نړۍ کې د امن نړیواله ورځ منځل کې شو د نور سیمو په سیر په پښور کې هم یو شمیر پروګرامونه او دستوري پلان سوي دي د دې تفصیلوم په پښور کې خپل همکار شبیر احمد جان زخه خسي
نړۍ په شمول په خبر کې هم د ورځ منځل کې په اړه باندې په خبر پښتونخوا کې کوم نیسی پوهنتونونه دي او دغه شان غیر سرکاري تنظیمونه دي د ځوانانو تنظیمونه دي هغوی د پېښور په بیارېبېر ځایونو کې به راغونډېږي او وروسته به په دې اړه باندې مختلف پروګرامونه کې غونډې په کې پای کې به بیرابیل مشران او ځوانان هم ګډون کوي هغوی په دې اړه باندې خبرې ترې د امن په اهمیت باندې دغه په خیبر پښتونخوا کې په پاکستان کې د امن څومره پکار دی اوس څه کمې کړدار پکار دی په باندې امن نشي په دې اړه ډېر پروګرامونه نن تابعه شوي دي په خبر کې
خوشبری مجان د سره توس کې خر طرف ته د امن نړیواله ورځ لمانځل بل خو بیا پولیسو یو کس نیولې دی چې قربانې تور دی سي شاوخوا شل کسان وژلې دي د دې تفصیل کرا سره شریک
بالکل ډاکټر صاحب د قسم جاوید اقبال د 400 کې نیول شوی دی د 400 د پولیسو مشر شفیع الله خان پرونی خبرې غونډه ته ویلو چې دا کس د خیبر یوازې په خیبر کې سلطان کنه بلکې په نور سبو کې هم د تنظیم کار کوي او بدخوري اغوا برای تاوان قتل وارداتونه نه شان به می چودنه کې ډیر زیات ککل ده په دغه باندې ویش مقدمه لري چې د نیول د 2022 تر دې دمه دي دا کارونه کې پرون په دې غونډه پولیسو دا کې 400 سړي روسیمه کې نیول شوی دی
شبیر مجان لکه څنګه تاسو ته د ریپورت کې د شبیر مجان پر ریپورت کوي د سپتمبر 28 نیټه په نړۍ کې د امن د نړیوالې ورځې په توګه منځل کې شي د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون د دې ورځې په مناسبت ویلي چې سش کال به د امن ورځ د تعلیم لپاره منځل کې شي او تعلیم باید د نورو خلکو لپاره د خپل منځي احترام رستي او د وی سولېز ټولنې د جوړولو لپاره رول ولوبوي زموږ همکار مچا زمي د امن د نړیوالې ورځې په ویاړ په ټولنه کې د امن پر اوستو کې د تعلیم پر ارزښت ریپورت جوړ کړی چې تاسو یې اوریدو ته راوړم
د سپتمبر 28 نیټه په ټوله نړۍ کې د امن د ورځ په توګه منځل کیږي د امن ورځ په لومړي ځل په 1902 کال کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی لخوا ول منځل سول خو په 2002 کال کې ملګرو ملتونو د سپتمبر 28 نیټه په رسمي او مستقل ډول د امن د نړیوال ورځ په حیث اعلان کړ د ملګرو ملتونو لخوا سش کال د دې ورځې مفکوره د تعلیم لپاره امن ټاکل شوې ده پر دې موخه د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون په خپل پیغام کې ویلي چې د امن راوسول لپاره باید داسې تعلیم ورکړل شي چې د خپل منځي احترام مرستي او یو سولېز ټولنې پر امسته کولو کې مهم رول ولوبوي دا چې په پښتني ټولنه کې د امن لپاره تعلیم څومره ارزښت لري په کوټه کې د بلوچستان د نصابي کتابونو د څنګه په خوانی مشر او ماهر تعلیم پروفیسور منیر احمد خان کا کډوای په نړۍ کې هغه ټولنې شاته پاتې دي چې تعلیم ته ارزښت نه دی ورکړی
افغانستان دی د دې سپینځو د سکلو په جګړو اخته دي کچېری دا بولټریسي ریشو ته 90% ته 80% زمانه دی خیال چې دلته به بیا خلک جنگ سره کوله پاکستان دی ټرایبل ایریا دراوه د پښتانه سیمه ده اډوکیشن هلته نشته او ما او تا وینو چې هلته به امنی ده هلته جنگ دی هلته فساد دی هر څه دی او تاس ورس ملایشی علی حقم اسلامی ملک دی حالتا لسویسی رویشو تا تیات نیمی فیصد رسیده لیده حالتا نه جنگ ستا نه شر ستا نه پساد ستا.
که هم د نړۍ پر مختلفو هیوادونو تعلیم ته زیاته پاملرنه کړې ده خو د امن لپاره باید څه ډول تعلیم ورکړل سي. په پېښور پوهنتون کې د پښتو اکاډمۍ مشره پروفیسر ډاکټر سلما شاهین وای په نصاب کې باید انساني ارزښتونو ته ځای ورکړل سي چې پر ټولنه مثبت اغیز وکړای سي.
په سلیبس کې دا قسم خبرې شامل شي د انساني حقوقو متعلق او د ټولنې د فرایضو لپاره څه ضروري څیزونه دي د امن لپاره هغه په نصاب کې شامل شي. نو په دغه وجه به ماشوم خبرېږي او دا به لویږي، دا به د معاشره یو فعال غړی جوړېږي.
د نړۍ پر امن او پرمختللو هیوادونو کې یوې خواته په تعلیمي نصاب کې امن ته ځای ورکړی دی، نو بل خوا د یوویشتمې پیړۍ له پرمختګونو سره سم ځانونه عیار کړی دی. پروفیسر منیر کاکړ وایي تر څو چې پښتني ټولنې د نوو پرمختګونو سره سم په خپل نصاب کې بدلون نه وي راوستی، تر هغو نه خو پرمختګ کولای سي او نه هم په امن کې ژوند تېرولی سي.
یو سیده ساده خبره ده، زه خپل بچان چې دي هغه په علم پوه کوم، په ساینس یې پوه کوم، په میتھمیټکس یې پوه کوم، په فزیکس یې پوه کوم. دغه د دوی د یوویشتمې صدۍ د تقاضې دي. که چیرې زه له دغو تقاضو سره نه ځم، له دنیا سره زه په د دنیا په تګ نه ځم، خو زه پاتې سولم.
په نړۍ کې د امن ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې اوس هم په یو شمېر هیوادونو کې جګړې روانې دي او د تعلیم دروازې د ماشومانو پر مخ تړل سوي دي.
احمد شاه اعظمی و که څه هم ملګری ملتونه نن د تعلیم له لارې د امن نړیواله ورځ لمانځي، خو بلخوا د ملګرو ملتونو د یو رپورټ وایي چې په پاکستان کې 15 لک ماشومان پرایمري سکول ته د تلو څخه محروم دي. د دوی په نپدې کې 9.5% نجونه هم شامل دي. په دې اړه به نور تفصیل له اسلام آباد سراج ظهیر راکړي.
د اقوام متحده د ادارې یونیسکو د یو رپورت تر مخه پاکستان کې د 15 لک نه زیات ماشومان د لاندې کچې یا د پرایمري د تعلیم ترلاسه کولو نه محروم پاتې دي. رپورت کې ویل شوی دی چې په هر وو ماشومانو کې 2 ماشومان د مختلفو وجوهاتو له کبله د پرایمري تعلیم نه ترلاسه کوي. رپورت زیاتوي چې په دې کې یو کم 20% شمیره د جنکو ده او دغه رنګ 30% ماشومان هلکان ابتدایي تعلیم ترلاسه کولو کې ناکام دي. او همدارس په مجموعی ډول 30% پکې داسې ماشومان هم شامل دي چې د خواري مزدوري او د غریبۍ له وجې 5 جمعات ته د رسیدو نه وړاندې سبق پرې دي. د پاکستان د تعلیمي چارو ماهران وایي چې دا رپورت په خپل ځای خدا شمیره به لدین هم زیاتوي او په دې کې به زیات تعداد د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو د ماشومان وي، ځکه چې هلته یو شمېر مسلې دي چې له قبل یې دغه ماشومان نشي کولی چې خپل تعلیم جاري وساتي. مشال ریډیو سره خبرو کې د سیمه ایزو او تعلیمي چارو تجزیه کار ډاکټر خادم حسین وویل چې پاکستان کې د تعلیم اړخ تخصصي پاملرنه نور کړی کیږي.
د تعلیم پر اهم مسلې چې کوم په پاکستان کې او په خصوصي توګه خیبر پختونخوا کې دي، په کې یو مسله د رسایت د مطالبه په حواله نه ده چې کینی مور او پلار یا خلک دلته بچو تعلیم کول نه غواړي. مسله په سپلای سایډ باندې ده، مطلب دا دی چې داسې سہولیات ورته نور کړی کیږي چې کوم موجوده سکولونه دي چې هغه ته ماشومان راشي، یا د ماشومانو نه سکولونه لري وي، یا چې کوم سکولونه تباه شوي او دوباره شوی نه دي. کوم خیبر پختونخوا کې ماشومان د سکول نه بهر دي، د هغې لپاره کم از کم 100 سکولونه پکار دي. او چې کوم موجوده سکولونه اوران شوي او هغه په ټینټونو کې سبق وي چې هغه جوړ کړی شي، خو په دې پختونخوا په بجټ کې د دې لپاره څه رعایت نه دی خود شوی.
د قبایلي چارو تجزیه کار او د میرانشاه کالج استاد محب وزیر مشال ریډیو ته وویل چې زیاتره قبایلي سیمو کې د پخوا راسې تعلیم ته دومره اهمیت نه دی ورکړی شوی او دغه رنګ حکومت هم څه خاص اقدامات نه دي کړي، نو په دې وجه دا شمېره دلته زیاته ده.
تعلیم ته همیشه دپاره ډېر پسپک نظر کتلی شوی دي. نو چېرته چې دا صورتحال وي، بل دا دي چې وخت په وخت دلته د تعلیم دپاره کمپین چلول کېږي، نو هغه کمپین هم سرته ونه رسولی شي. آ واقعي کوسه کوسه ته ماشوم ماشوم ته پلار پلار ته هر چا ته ونه رسي، نو وجه دغه شي چې ماشومان د سکول نه بغیر پاتې شي. او بیا زمونږ د فاټه صورتحال داسې دی چې چېرته چې سکولونه ړنګ دي، چېرته چې ماسټر ډیوټۍ لنه ځي، نو هلته به ماشومان سکولونو ته څنګه لاړ شي؟ خو ډېرې کېږي چې مونږ یو نظام تعلیم راوالو او په ځمکه داسې نه ښکاري، ناممکنه بېخي نه ده. او که وختي حکومت پسندیدګۍ سره غورو
د ذکر ول ده چې د روانې میاشتې په 9، 10 او 11 نیټې د ټول پاکستان په شمول په فاټه کې هم د تعلیم د خورولو لپاره د خیبر پښتونخوا د گورنر په وینا تعلیمي مهم کې مور او پلار ته ترغیب ورکړی شوی و چې خپل بچی د اسکولونو کې داخل کړي. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د رواني خبري غړي ورسته ريپورت هم د خبري ايجنسي قبایلی سیمې دی. د خبري ايجنسي خلګوایي چې د دوی په مرکزی هسپتال کې د الټرا ساوند او د ایکس ري د ماشينونو اسانتیا نشته چې لامل یو شمیر خلک له مشکلات سره مخامخ دي او د مجبوري لواجی په شخصي کلینیکونو کې علاج کوي او هغه هم دوی کې زیاتره خلک وسنه لري. دوی وايي باید حکومت ته د روغتون الټرا ساوند او ایکس ري ماشينونو ورکړي. د مشال د همکار ريپورت پور
د خیبر جنسی اوسیدونکو وای چې د دوی په مرکزی روغتون یا ایجنسی هډکوارټر هسپتال کې د الټرا ساوند او ایکس ری ماشينونه د تیرې اوګدې مودې رئیس خراب پراته دي. د خیبر شیخ ملخیل سیمینه د روغتون ته راغله یو تن نصیب شاه مشال ریډیو ته وای چې لاس می مات شوې ده او دلته سرکاري ایکس ری ماشين خراب وو نو ایکس ری می په یو شخصي کلینیک کې وکړه.
دا لاس می مات دغه سرکاري ایکس ری خراب ما پرائیویٹ ایکسترا وکړه او بس پکار ده سرکاري ایکسترا جوړش کزکه چې اوس مثال ډیر غریبه خلک دلته خدا سره خلک دي چې روپۍ واسي هم نشته
او یو بل تن نورستان وای چې دلته الټرا ساوند او ایکس ری ماشينونه کار نه کوي او خپل ناروغانو د پارمو د روغتون نه بهر وکړل.
الټرا ساوند ماشين هم خراب ده هغه پختنه موږ کړه هغه خراب وو هغه سبي مې بل بیمار اوسه ته نه ور سره بس چې خراب ده بیا پرائیویٹ موږ 500 روپۍ نه واخسي.
د خیبر جنسی په مرکزی روغتون یا ایجنسی هډکوارټر هسپتال کې د الټرا ساوند او ایکس ری د نشټوالي د غستون زمو چې کله د دغه روغتون ایم ایس روف وزیر ته وړاندې کړه نو دوی وویل
د نرینه والا الټرا ساوند د کنا هغه خراب شوی دی یو ایکس ری خو وختینه و نو هغه خصوصه دل یې د امانه مخې خو مونږ به ته ریکوست وکړو کنه چې کوم ته د غټی کې یا بل راکوي څنګه چلوي یې چې کوم ایکس ری مونږ سره پراته ده ډیجیټل کنه نو دغه څه حال راو روزی چې د خلکو د کوم مسلې دي د تکلیف ته د ماته احساس ته کنه چې خلکو ته تکلیف ته خلکو ته مسلې دي چې د حل شي کنه ان شاء الله زه کوشش کوم په خپل